بنديانو لخوا نه، بلکې په خپله اشرف غني د ولسمشر په توګه د کار د پیل په لومړنۍ وینا کې په ښکاره یاده کړه چې د افغانستان په قضایي ارګانونو کې فساد سته او باید اصلاح سي.
له بده مرغه په قضایه قوه د فساد تورونه موجود دي. په قضایه قوه کې فساد بدامنی ته لاره هواروي. که غواړو د قانون حاکمیت پلی شي او لوړپوړي چارواکي چې په فساد بوخت وي مجازات شي، نو قضایي قوه باید پاکه او د اعتماد وړ وي.
د ولسمشر له دې څرګندونو داسې ښکاري چې د افغانستان نوی حکومت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اصلاحاتو لپاره فشار ډېر کړی دی. په همدې حال کې د ګالوب نشرې په یوه تازه سروې کې چې د نړۍ د قضایي ادارو په اړه یې کړی، ویلي چې په افغانستان کې یوازې 15% خلک په عدلي او قضایي ارګانونو باور لري. د دې څېړنې پر اساس ویل کېږي چې د افغانستان خلک تر تایوان وروسته په اسیا کې هغه خلک دي چې تر ټولو ډېر د خپلو عدلي او قضایي ادارو په اړه بدبین دي. که څه هم د افغانستان لویه څارنوالي دا شمېرې نه تاییدوي، خو په ټوله کې داسې راپورونه خپریږي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې رشوت، د دوسیو په څېړلو کې ځنډ او په ځینو سیمو کې د حکومت نه واکمني د دې سبب کېږي چې یو شمېر خلک د خپلو قضیو د سپینولو لپاره صحرایي محاکمو ته مراجعه وکړي. په دغو محاکمو کې عدالت په هغه ډول چې باید وي نه مراعاتېږي. په افغانستان کې د لیرې پرتو سیمو یو دود دا دی چې خلک د خپلو بېلابېلو دښمنیو د سپینولو لپاره یو بل ته نجونې په بد کې ورکوي. دا مسله د بشري حقونو هغه اندېښنې لا روښانوي چې وایي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ښځې په یوه او بل نوم د پیښو قرباني دي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلمو ومني. تاسو به د چاپی خبرونه په قطار کې د لمر فلکلور د خلکو فرهنګ فرهنګي مردوم فرهنګ او یا هم د تورت نمونه اوریدلی او یا به مو د خبرونه لوستي وي. هو، دا ټول نمونه د یوې مجلې چې پر فرهنګ او یا فلکلور مشهور و دي. یا د مجله د شاهی نظام څخه را پدی خوا شاو خوش پیدا غنی چاپ شوی چې په بیلا بیلو وختونو کې نمونه او د چاپ شمیر تغییر کړي، خو لبد مرغه دغه مجله اوس نه چاپیږي. نن نه خبرونه مو د همدغه مجله تاریخ، جوړښت او د موادو ارزښت زنګړی کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړم.
درنه اوردونکو، د فلکلور یا فرهنګ مجله چومري له څلبیختو کلونو اوړي د هیواد په پلازمینه کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې خبریدله چې تر ډیره فلکلوریک مسایل په خپل وجود کې خوندي کړی وو. داسې ویل کېږي چې د دغه مجلې لمړنی نوم لمر وو، خو هغه وخت په دغه مجله کې د فلکلوریکو مسایلو ترڅنګ یو شمېر نور ټولنیز او ادبي مسایل هم خبریدل. اوریدونکو، لکه څنګه چې د زمان په اوښتو سره د فولکلور مجلې نمونه بدل شوی، له دې سره په خوا کې مسول مدیرانو او کارکونکو هم تغییر کړی دی. تر ټولو وروستی مسول مدیر ښاغلی دوست محمد قبلبای وو. نوموړی د مال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان فلم په ریاست کې کار کوي. دا یې د فولکلور مجلې پر تاریخ لنډ غږیدلی.
مجله فلکلور تاریخ له شاهی دورینه د لمر په نوم چاپیده. هم ټول مضامون البته پښتو، فارسی، ازبکی ټول هغه د لمر په مجله کې چاپیده. پس له لمر نه چې د داوود خان حکومت رامنځته شو، د مجله نوم تغییر وکړ. د لمر په ځای فلکلور په نامه نشریده. دام امغه شان د پخوا پشان ټول مضامین فلکلوري وو. دا په دوه میاشت کې یو ځل خبریده. پس لاغه نه چې دا د خلکو پرچم حکومت رامنځته شو، بیا هم دا په کندي خبریده. مثلا بیا نوم یې هم تغییر وکړ، د خلکو فرهنګ په نامه. د افت ثور نه تر استاد ربانی حکومت پورې ټول چې موږ وشمیرو یاره 15 شماری کیږي. بیا پس لاغنه د استاد ربانی په دوره کې درې شماره چاپ شو د فرهنگ په نامه. پس له استاد ربانی نه چې د طالبان حکومت راغله هغه کې دوه شماره بیا هم د فرهنگ په نامه خپره شو. د کرزی صاحب حکومت راغله بیا یو دوه درې شماره نصرالدین صاحب المان مخکې مدیر مسؤول هغه نشر وکړو. پس له هغه نه تر اوسه پورې زه تقریبا څلوېښت شماره مې ایستلی دي.
د علوم اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع چې د فلکلور مجلې لومړی مسؤول مدیر وو وایي چې یاده مجله د جمهوري نظام د راتګ په لومړۍ ورځ چاپ شوې ده. نوموړي وویل
فلکلور مجله په 1350 کال کې تاسیس شوه، لیکن په مطبعه کې وه تر چاپ لاندې وه چې 1352 کال د جمهوریت انقلاب وشو او مجله د جمهوري دوره کې راووته. او جالبه دا ده چې دا د جمهوري نظام لومړنۍ نشریه وه، ځکه مجله تیاره شوې وه او زه چې ورغلم په هغو سبا رژیم بدل شوی و او ما مجله د مطبعې نه راویستله. که څه هم د مطبعې مسؤول مدیر څه ځایونه پکې په نښه کړي وو چې هغه دوی پادشاه ته توهین بلل، لیکن ما ورته وویل چې اوس پادشاهي نشته او باید مجله ووځي. د مطبعې رئیس مرحوم قنداري هم قناعت وکړ او مدیر مسؤول ته وویل چې مجله ورکړه. هماغه وو چې د فولکلور مجله د لومړنۍ جمهوري نشرې پیس راووتله.
ښاغلی رفیع وایي دوی هڅه کړې وه چې د هېواد د ټولو سیمو فولکلوریک ارزښتونه او هغه توکي چې د فولکلور برخه ده په بېلابېلو مقالو کې ځای پر ځای کړي. هغه د نوموړې مجلې د موادو او د نمونو د بدلون په اړه وایي
د دې مجلې د پاره موږ پروګرام داسې جوړ کړی و چې فولکلور څېړنې پکې نشر شي، ولسي سندرې پکې نشر شي، ولسي کیسې پکې نشر شي، ولسي روایات، ولسي عقاید او شګونونه او کرکې او کاګنې دغه ټول مسایل پکې راشي. او دا مسایل په دې مجله کې د شهید داود خان د دورې تر پایه پورې په منظم ډول نشریدل. د افغانستان د ټولو ژبو ټولو سیمو د فولکلور بېلابېلې نمونې پکې خوندي شوې چې اوس هغه مجله د محققینو د څېړونکو لپاره مرجع ده او استفاده ځینې کوي. وروسته له هغې چې خلقي کودتا وشوه په 1350 کال کې، تر هغې وروسته د مجلې نوم د فرهنګي خلق په نامه واوښت چې یوه سلسله سیاسي مسایل یې هم پکې ځای کړل، لیکن په څنګ کې بیا هم فولکلوري مواد نشریدل. د پرچمیانو په دوره کې د مجلې نوم فرهنګ مردم شو او بیا یې هم بیرته ما پخوانی حال ته رجوع وکړه. تر زیاته حده کوشش کېده چې فولکلوري مسایل او فولکلوري شیان پکې نشر شي، فولکلوري ادبیات پکې نشر شي. او ښه وچلېدل او ډېر مواد پکې نشر شو. وروسته له دې په دې موجوده حکومت کې هغه د فرهنګ په نامه راووته چې لږ یې د نشر ساحه تر پخوا زیاته شوه.
څېړندوی حبیب الله رفیع د یادې مجلې پر بندېدو خوشی نښي او په خبره یې که چېرې یاده مجله بیرته په خپرونو پیل وکړي نو د افغاني ټولنې ټول فولکلوریک مسایل به پکې خوندي شي. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی سر محقق محمد اسف ګلزاد بیا یاده مجله د هېواد د فولکلوریکو ارزښتونو په اړه د قوي مقالو او شننو ټولګه بولي او وایي چې د فولکلور په برخه کې یاده مجله لومړنۍ مجله وه چې په کابل کې چاپ شوه.
موږ ادبیات پر دوو برخو ویشو چې یو یې تحریري او بل یې شفاهي دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر شفاهي ادبیات مخ په ورکېدو دي، ځکه دا له یوې سینې و بلې سینې ته په شفاهي توګه انتقال شوي دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې پخوا ځینې فلکلوریک ارزښتونه د فلکلور په مجله کې خوندي شوي وو، خو له بده مرغه اوس د فلکلور په برخه کې کومه ځانګړې مجله نه لرو. که څه هم په هېواد کې انقلابونو په دغه مجله هم تاثیر کړی، کله یې نوم بدل شوی او کله د چاپ له ځنډ سره مخ شوی، خو په ټوله کې د فلکلور په برخه کې دا یوه ډېره قوي او مختلف مجله وه.
مینوالو موږ هڅه کړې چې د فولکلور مجلې یو شمېر پخوانۍ او اوسنۍ ګڼې پیدا کړو. نو محبوب شاه محبوب د فولکلور مجلې یو شمېر ګڼو ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
درنو اوریدونکو، لما سره په لاس کې د لمر مجلې اوومه ګڼه ده چې په 1450 مریز کال د میزان په میاشت کې چاپ شوې ده. د مجلې پر لومړی پوښ یو شوار داسې کښل شوی: خدا وطن شاه. دغه مجلې مسؤل مدیر ډاکټر شیر احمد دی. دغه مجله د دولتي مطبعې لوري چاپ شوې و چې قیمت یې د وخت 15 افغانۍ ټاکل شوی و. د فلکلور مجلې یو بل غنه چې نوم یې فلکلور دی شپږم غنې را سره ده. دا غنه د 1455 لمریز کال د وری او غوی میاشتو چاپی خبرونه ده چې په لومړی پوښتنه د څو هنرمندانو یو انزور دی چې په لاس کې خل شوی. دا ور د مجلې مسؤل مدیر نثار احمد بهین دی او محتممه زهرا چوپان ټاکل شوی. په دې غنه کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو فلکلوریک مطالب خپاره شوی دي. د فرهنګ مجلې د 1418 کال غنه هم را سره ده چې د فلکلوریکو مسایلو په باب پکې لیکنې خپرې شوې. مسؤل مدیر یې مهدی دواګوی دی او د یوې غنې به 15 افغانۍ ټاکل شوی و. دا مجله هم په منځمهاله صحافت چاپ شوی. د دغې مجلې بل غنه چې دا ځل یې نوم فرهنګ دی په 1414 کال کې چاپ شوی ده. مسؤل مدیر یې سید عالم هاشمی دی. یاده غنه په ډیر ضعیف صحافت سره په شپږ څلوېخ مخونو کې چاپ شوی او د مطالب ژبه پښتو دری ده. تر ټولو وروستۍ غنه چې په 1492 لمریز کال کې د دغه مجلې چاپ شوی د فرهنګ مردم نوم لري چې مسؤل مدیر یې دوست محمد قابل بای دی. دغه مجلې پر لومړی او دوهم مخ د یو شمیر کورنیو صنعتونو، فلکلوریکو توکو او نورو انځورونو د مطالبو له لړلیک سره یو ځای پراته دي. د لیک ژبه یې پښتو او دری ده چې په ډېر لوړ صحافت سره په 110 مخونو کې له رنګه انځورونو سره یو ځای چاپ شوی ده.
اوریدونکو، دا چې دغه مجله اوس بنده شوې نو ګڼ شمېر فرهنګیان هم پرې خوشینې دي. د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی محمد اسف ګلزاد د یادې مجلې پر بندېدو خوشینې ښیي او له حکومته غواړي.
زه هیله من یم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به دغه مجله بیرته په پښو ودروي تر څو د افغاني ټولنې فلکلوریک ارزښتونه او مسایل پکې خوندي شي.
دا چې دا مجله ولې بنده شوی او د بیا چاپ لپاره باید څه وشي پاره دوست محمد قابل بای وای.
د دې علت چې دا ولې ماتل شو، دا خو ایمون ریاست دوه نشریه درلوده، یو د خورشید او بل فرهنګ مردم وو. دا اصلاحات اداري ول چې دا یو نشریه بس د ریاست، متاسفانه دا فرهنګ مردم لمه ایسته یې که دا خورشید تر اوسه پورې
د یوې داسې مجلې د مسؤول مدیر په حیث چې په هغې کې ټول فلکلوریک مواد راټولېدل او د افغانستان د مختلفو ټولنو په فلکلور باندې غږېده، د دغه مجلې بندېدل تاسې څنګه ارزوي؟
زه خو دا یو ډېر ضایع بولم، ځکه چې دا بلکې مجله نه بلکې د افغانستان د اجتماعي تاریخ یوه ګنه ده، یوه نشریه ده. دا خو نه ده چې مثلا یو فلکلوري مطلب نوم چاپو. دا ټول په خپل کې یو هغه محتویات لري، یو ارزښت لري. دا ډېر یو ځای ده، اما متاسفانه افغانستان اوس هیڅ شی نه لري چې د خپل فلکلور یا عامیانه مطالب که نشر کی.
له حکومت است غوښتنه څه باید وشي؟
والا مونږ از ما غوښتنه د حکومت خو همدا ده چې دا مجله بیرته احیا کی او تیر په قدر احیا کی، وسایل ورته ورکی، د هر ژبې د هر ملیت یو قدر ورته ورکی.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په ټولو پرمختللو هیوادونو کې د فلکلوریکو مسایلو د ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ موجود دي تر څو د خپل ټولنې د فلکلوریکو توکو په اړه معلومات پکې خوندي وساتي. خو په هیواد کې د فلکلور یو ځانګړی مجله موجوده و، خو هغه هم له بده مرغه تړل شوې ده. د بیا چاپېدا په هیلې نننۍ خبرونه مو همدلته تمامېږي. که رادیو ته مو لیکونه راسول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چلند.